شي وقت افغانستان كل سهار اتبجي شوي. تمه د چنند افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان د خاورې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، له اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جومات نړولی دی. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوناما مشر تادامیچي یاماماتو وکړه. د وویل موږ خبر شوي یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي، یعنی نن. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپایي ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري، د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامنۍ هم د لارې خنډ دی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موغیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلومات رونالد کوبا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موغیرینی په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې نوی استازی به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت له شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې حنیف اتمر پرون د ویډیو کانفرنس لاري له مک ماستر سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د نوي همکاریو پر چوکاټ خبرې وکړې، او هغه ورته ډاډ ورکړ چې د امریکا دولت او د امریکا خلک د افغانستان له خلکو او د دې هیواد له حکومت سره په سختو شرایطو کې خپلو ژمنو او ښه نیت ته متحد پاتې کیږي. دواړو لورو دغه راز د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د نږدې راتلونکي غونډې لپاره د اجنډا د ترتیبولو په اړه هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې نوموړی د تایید رایو د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د لوړو زده کړو د وزارت لپاره ښاغلی روخان په داسې حال کې ولسي جرګې ته معرفي کیږي چې تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او سرپرستان یې چارې مخته وړي. ښاغلی روخان چې د باختر خصوصي پوهنتون مشر دی په امریکا کې زده کړې کړي او له نړیوال بانک سره هم د کار کولو سابقه لري. او اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جومات نړولی دی. ال نوري جومات چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. دا جومات په 1221 کال کې جوړ شوی و، او د دې جومات مناره چې د الحدیه په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼه کې ادا کړې ده چې ال نوري جومات د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی و، او له دې ځایه د خپل خلافت اعلان کړی و. کرملن د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوب ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوب په وینا خبر ورکړل چې دا خبرې د دې لپاره لغوه شوې چې واشنګټن د سهشنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په اوکراین کې د مداخلې لپاره د امریکا له لوري پر روسیې لګیدلي بندیزونه د روسیې اتدش کمپنۍ او افراد هدف ګرځولي دي. ټاکل شوی وه چې د روسیې امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان د جمعې په ورځ د روسیې په سن پیترسبورګ کې سره وګوري. یوی امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په یوشت ایالتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر جنیت منفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې ته په واشنګټن کې وویل
As of right now we have evidence of 21 states
تر اوسه چې موږ د انتخاباتي سیستم په اړه کوم شواهد موندلې دي یوشت ایالتونه هدف انګرزیدلې من فرضیات کړم چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړ او ټینګار وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګ کړي د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولیعهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د څلور دېرش د یو دېرش پر وړاندې د تایید رایه واخیستې پاچا سلمان د خپل وراره 55 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ نوی ولیعهد د صدارت مرستیالی هم سپارل شوی د محمد بن سلمان بر دفاع وزارت چاره هم د پخوا په څیر مخکې وړي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمدن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي
The independent election commissions will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي خو د پاکستان استازي وایي دې ته په پام سره چې طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري پټنځایونه هم د باندې نه بلکې په افغانستان کې دننه دي
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
هغه یو لس کلن ماشوم چې غوښتلې ځان وژونکي حمله وکړې او په کندوز کې نیول شوی وایي د ته په مدرسه کې زده کړه ورکړل شوې وه چې که ځان والوزوي جنت ته ځي
چې بیا لاړې مړ به سي څه خبره ده جنت دې هر شی چې خورېم وغسته شنه ګلون دي باغچې دي
په هلمند کې کنه امنیت د اختر لپاره هم د لشکرګاه بازار د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دی په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ته ورکړه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه هم درته خبرو مننه چې ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته تمه چې نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپله وینا کې د انتخاباتو د چمتووالي پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویل چې انتخابات باید شفاف ترسره شي تر څو د خلکو باور پر حکومت زیات شي د یو نامه د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وړاندیز وکړ چې نړیوال باید د افغانستان انتخاباتو ته جدي پاملرنه وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون په نیویارک وویل
ان د ډومېسټک سفیر
باید په کورنۍ کچه د انتخاباتو راتلونکي دور ته تیاریاں زیات شي هم پارلماني انتخاباتو ته او هم د ولسمشري انتخاباتو ته یا ماموتو زیاته کړه چې د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې پکار دي چې د ټکنالوژي غم خوړل شي او په نور نړۍ کې چې څنګه انتخابات کیږي د هغوی له تجربو استفاده وشي د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل چې د رای ورکونکو د نوم ثبتولو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي یا ماموتو بیا د انتخاباتو ستونزو ته اشاره وکړه
د الیکټرال کیلندر مست بی میډ کلیر
د انتخاباتو وخت باید معلوم شي او ما چې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبري وکړې په ځانګړي ډول له کابل بهر نو دا ښکاره ده چې د شفافیت مسله مهمه ده او د مسلې سیاسي بې باوري رامنځته کړې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د پارلماني انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې خو یا ماموتو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې د پنځشنبې په ورځ به دا نیټه اعلان شي
that the independent elections commissions
مش خبر شویو چې د انتخابات خپلواک کمیسون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته
وکړي
ویل کیږي چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته 200 میلیونه ډالر بودیجه پکار ده لا اساسي قانون سره سم ټاکل شوی و چې د انتخابات د 1940 کال د تل په میاشت کې تر سره شوی وای خو تر اوسه ځنډیدلې دي
و امرود چې ملګر ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل دي چې ټاکل شوی نن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي پرونی ملګر ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتی او سیاسي وضعیت مفصل خبري وشوه په دې اړه بیا هم راپور لرو خو شیبه وروسته
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان خبرې به هر د دې غیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي محمود سایقل پرون د امنیت شورا غونډې ته دا خبره هم وکړه چې طالبان په تور لیست کې شامل شي په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه یې هم په افغانستان کې جوړ کړي دي تفصیل بیا هم د احمد شبر په رپورټ کې
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د چهارشنبه په ورځ څخه باندې 3 ساعته د افغانستان په اړه خبري وشوه په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیسته و د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنې مشي کوي په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نقشې او د هغوی پر ضد هڅې وشي
We have reiterated time and again.
پوتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی انګښنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي. دوم له پولي پوري غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوه برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سایقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولي د 11 منټي موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې له خوا په پاکستان کې طرح شوې و خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملهی لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رات کړل د وویل چې پاکستانی پوځانو په خپل خاوره کې د یاغیانو ټول پناه ځایونه ډنګ کړي دي
that large areas of Afghanistan are now under the control of
دوی اوس افغانستان د خاورې لوی برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده د خپل پناه ځایونه هم د افغانستان د نننه دي نه د هیواد بهر زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانیدل چې ټول تر رسانه بیا غیان له افغانستان سره نشته په قبایلی سیمو کې وځپی او بهر کړی د امنیت شورا پرونی غونډه چې سرمنشي انټونیو ګویټرس په غشتنه جوړه شوې و تر ډیره په افغانستان کې پر روسيو بریدونو خبري وشوه او د نور هیوادو استازو په دې حمله کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه څه ونویل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې اموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي یا ماموتو د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د کریم خلیلی ټاکنه وستایله او وی ویل
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبري وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی
is a welcome development
د ملګرو ملتو اساسي د امنیت ترڅنګ د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت روسي هڅې وستایلې کسان په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي اساسي محمود سایقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټن ځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه
په ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث راپور مو واورید پرون په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې بیا د افغانستان استازي پر پاکستان انتقاد وکړ او د هیواد تورن کړ چې په هغه هیواد کې د سختریزو ډلو لپاره پټن ځایونه لري د هغو سختریزو لپاره چې په افغانستان حمله کوي پر پاکستان یو تور چې افغانستان ډېر ځلې تور پورې کړی دا دی چې د هغه هیواد په مدرسو کې وایي ماشومانو ته د ځنو ژوندکو حملو روزنه ورکول کیږي. هغه یو لس کلن ماشوم چې غوښتل ځنو ژوندکو حمله وکړي او په کندوز کې نیول شوی وای چې دته د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په دینی مدرسه کې زده کړه ورکړل شوې وه چې که ځانوالو زوي جنت ته ځي. دا موضوع ملالۍ بشیر پرون د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې هم څېړلې او ستاسو نظرونه هم پرې راخیستي دي.
په کندوز کې پولیسو یو یولس کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګی برید وکړي. دا هلک عصمت الله نومیږي او د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې دغه ماشوم د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی او د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر تللی و، خو هلته په مدرسه کې دغه ماشوم ته د ترهګرۍ او ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل شوې ده.
شکرره ولګه ولا په دغه ځای نه تیر تی وی به غوته ځبیا من فرایتا خړ وسکاتو د مو په کچه جوړ لا روي د موټ چې ورغ له اوزیتا وی چې بیا لوري مړ بس څه خبره ده جنات دی ار شای چې خره مو غسته شنه ګلون دی بوختی دی او تر به کول یی چې دولت به د ورځي داسې به کوي وی هغه هغه کپرون دی مون منځنه نه کو داسې نه نه کو زلمون خالق دی او ورځې په جنات په دټه دا خوښته خوښته ورته به له مخسن به طالبونو بوتله یا به مخته مجلس کې باندې سپورس یا به له خره سپورس دای به موبایل تک مجلس کې نه به نو څو ورځې دا را کم به کول او سلو به په پکولې ار کور به له باندې کاو.
اسمت الله یوازینی کوچنی نه دی چې سخت لري زور څخه د ترهګرۍ لپاره استفاده کړې ده، بلکې د راپورونو له مخې داعش ډله هم په خپلو لیکو کې کوچنیان استخدام کوي او هغوی ته د جګړې کولو روزنه ورکوي. خو کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د ښېګړې لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت لري ځای ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس اله نه سي؟ د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او ملا امامان څومره مرسته کولای سي چې سخت درځي ته د کوچنیانو د هڅولو مخه ونیسي؟ د دغه او ورته نورو پیښو په تړاو مو د ازادي رادیو په اونیس پروګرام مایکروفون ستاسو کې د ازادي رادیو لاوریدونکو سره خبرې وکړې. د اوریدونکو نظرونه مو په دې اړه وپوښتل. د شایسته ګل زرسوان په نوم یو اوریدونکي له کندهار ولایت څخه را سره نظر شریک کړ او ویل چې مور او پلار باید پر خپلو کوچنیانو څار وکړي څو هغوی د سخت درځو لاسو ته ونه لویږي.
زما د مور او پلار د کورنۍ د مشران سره هیله ده چې آینده وخت کې دغسې ماشومان دغسې مرکزو ته وانهستي، که د افغانستان څخه بهر هیوادو ته ځي هم د بهر هیوادو کې هم دغسې روزل کېږي، لکه زموږ ته ګاونډی هیواد چې په پوله زموږ سره پروت دی، زموږ ته افغانانو ماشومان همدغه رقم روزي همدغه رقم یې بېرته پر افغانانو باندې استعمالوي.
امیر الله زدران له خوست ولایت څخه وویل چې په مدرسو کې اکثره داسې پیښې رامنځته کېږي، نو ځکه مور او پلار باید د کوچنیانو څخه پوښتنه وکړي چې هلته رښتیا ورته دیني درس ورکول کېږي که د سخت درځۍ لپاره استفاده ورڅخه کېږي.
ما خپل امیوالان دی خپل مې دغه خبرې اترې هر څه لیدلې دي چې درسونه نشته دي، بس د ماین جوړولو درس دی، نور درسونه دي وړو ماشومانو ته ورکول کېږي، نو هغه خو د ښو بدو توپیر نشي کولای.
سخت درځۍ مدرسې قصدن له لیرې پرتو سیمو څخه کوچنیان اخلي چې مور او پلار یې ونه کړای سي پر خپل اولاد نظارت وکړای سي. دا خبره د شاکر په نوم یو بل اوریدونکي وکړه.
مرکزي حکومت باید په دې کې لږ ځان بیداره کړي او دا دغه ځای کې چې د حکومت لاندې دي دا باید تعقیب شي، دغه مدرسو داستان اجازه ورنه ورکول شي.
په جګړه کې له هر هغه کس څخه استفاده چې عمر یې تر 13 کال کم وي د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو له مخې ممنوع دي. د جرایم پر وړاندې د نړیوالو محکمې د پریکړې پر اساس په جګړه کې له کوچنیانو استفاده جنگي جنایت دی، خو پر دې سربیره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور له مخې طالب جنگیالیو په افغانستان کې د 2015 کال ل نیمایی را پدې خو ګڼ شمیر کوچنیان خپل لیکو ته جست کړی دي چې دا د هغه نړیوال قانون څخه سرغړونه ده چې لمخې کوچنیان باید په جګړه کې ونه کارول سي. همدغه راپور یادونه کوي چې سخت درځي د چاودیدونکو موادو د شخولو په برخه کې هم کوچنیان روزیا ورڅخه کار اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تیر کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې لمخې د افغانستان په جګړه کې له کوچنیانو د استفادې په برخه کې طالبان مسؤل بلل سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو لخوا په جګړه کې د کوچنیانو کارول بیرحمانه او غیر قانوني کار دی. په 2012 کال کې یو 14 کلن کوچنی چې پر سایکل سپور و په کابل کې د ناټو پر اډا په برید کې شپږ کسان وژل. دوه کال وروسته یعنی په 2014 کال کې یو بل کوچنی په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مخې ته په ځان پورې تړلې چاودیدونکو مواد وچاودل. همداراز په 2014 کال کې یو نه کلن انجلۍ چې نوم یې سپوږمۍ و او د یو طالب قومندان خور و په کندهار کې ترهګر برید ته هڅول سوې وه، خو هغې د حملې پر ځای ځان پولیساتو ځواکونو ته وسپاره او چارواکو ته یې ومنله چې ځانمرګې واسکټ اغوستلو ته اړستل سوې وه. له دغو بیلګو څخه څرګندیږي چې په ځینو مواردو کې کورنۍ هم نه غواړي خپل کوچنیان وژغوري یا د هغوی ساتنه وکړي. په هغه صورت کې هم حکومت او ملا امامانو دنده دا ده چې د داسې کسانو مخه ونیسي چې جوماتونه او مدرسې د خپلو سختریزو اهدافو لپاره کاروي او د خلکو ذهنونه مخشوشوي، ځکه سختریزې د سختریزۍ او اسلام ترمنځ توپیر نه کوي او غواړي خلک هم په همدې باور سي.
زنو جن کو هم لوته ده ماشومانو ده حدث و لودی و بلگی او پاره او ده غراز ده چه تاسو پده اره چه نظر لره پده اره مو پده راپور که مفصل واوری ده. او اوسم ده افغانستان پاره نریوالو رسپانو تکتنه که و فرشته جلال زیده بخواه شو.
نشنل انترست خبرونه ده افغانستان پاره یو مقاله داری چه در امریکا باید پا افغانستان که لطوریزم ده پاکستان ده ملاتر پولاندی و دریجه سر لکلاندی خبره سویده. د مقاله په برخه کې راغلی د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو سره د نږدېوالي لامل د شو طالبانو په ګڼه کې و. امیر البحر مایک مولن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز و د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو شای لاسته. د نېشنل انټرست په حواله د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې دي. په داسې وخت کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره د افغانستان د کړنلارې د بشپړولو په حال کې ده، باید له هغو امکاناتو چې په لاس کې دي له کمالي بندیزونه کار واخلي او د پاکستان د استخباراتو پر هغو کارکوونکو د سفر بندیز ولګوي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د نېشنل انټرست په حواله د فشار داسې ټکی باید وموندل سي چې پاکستان ته یې درد او بیه زیات وي. خبرونه وړاندیز کوي چې امریکا باید هغه مالي شبکې او بانکونه په نقشه کړي چې د پاکستان استخبارات یې په پټه کې له تروریستانو د ملاتړ لپاره کاروي. نېشنل انټرست لیکي امریکا باید په راتلونکي کې پر پاکستان د پوځي لوازمو پر خرڅولو او له هغه هیواد سره د پوځي مرستو لپاره سخت شرایط وګوري او د حقانی شبکې پر ضد د بې پلوټه الوتکو حملې هم باید زیاتې کړي. کنه د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې وضعیت شاید تر دې هم خراب سي. افغانستان باید خپل راتلونکي وټاکي. د افغانستان په اړه د هافینګټن پوسټ خبرونې د مقالې سرلیک دی چې پر امریکایي عسکرو په ننګرهار کې د یو افغان عسکر پر روسي حمله یې تبصره کړې ده. هافینګټن پوسټ لیکي هغه وینه چې په دې جګړه کې بهیږي او څومره پیسې چې پر دې جنگ لګیږي ډېره لوړه بیه لري چې وې پوښتنې نه سي پاتې کېدلی. پوسټ پوښتنه کوي 14 کاله وروسته په افغانستان کې جګړې په کومه بیه څه ګټه کړې ده؟ په 2018 میلادي کال کې افغانستان په بحران کې غرق دی. د ملکی وګړو تلفات په بیساري ډول ورسوي دي. تر شپږنیم لکه زیات افغانان یوازې تیر کال له خپلو کورونو تښتېدلي او وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% خاوره واک چلوي. د هافینګټن پوسټ په حواله نور یوازې القاعده او وسلوال طالبان د افغانستان دښمنان نه دي، بلکې داعش هم هلته منګولي شخي کړي دي. د هافینګټن پوسټ په لیکنه دا ناکامي د زرګونو افغانانو او امریکایانو په وینه او د امریکا د خلکو د میلیاردونو ډالرو ټکس په بیه ترلاسه شوې ده.
ازادي راډیو او رید سهار 8 بجې او دروش دقیقې دي. په هلمند کې کنا امنیت د اختر لپاره هم د لخرګاه بازار د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وایي د روژې د وروستیو ورځو لخرګاه سړي ته هغه ښار وریادوي چې امن و او زرګونو کسان به د کاروبار لپاره د ښار ته ورتلل. اوس هم د ولسوالۍ خلک لخرګاه ته ور روان دي او د اختر لپاره نکوزي وچې میوې او کالي رانیسي. الیاس دایی یې نور حال وړاندې کوي.
لشکرګه د څو ورځو وړاندې شار نه دی، خرابې روبار دی. د شار سړکونه د لویو وړو موټرونو او ډول ډول رخشو ډک دی. پیاده هم ډیر خلک ګرځي. اکثره د دود او انداز د ولسوالۍ اوسیدونکو ښکارې، ځکه زوینم چې ترافیکي اشارې سری وي، خو اکثره د وسایلو د چلاو پر مهال هغه ته نه ګوري او تیریږي. زه د لشکرګاه ښار په زړه کې د سولې پر چوک پر یوه پیاده رو په یوه سپینه داسې خیمه کې د کلچو، سپینو او ژړو ماچو او وچې میوو د بیلابیلو ډولونو په منځ کې ولاړم چې ګڼ شمېر خلک یې رانیولو ته پر لین انتظار دي. د دوی اکثره د عکس او مرکو څخه ډډه کوي او سودا هم په پاکستانیو کلدارو کوي. دا ځکه چې په ولسوالیو کې اکثره راکړه ورکړې په پاکستانیو کلدارو کې
ژوند سره خود من په دوله سو کلدارې کشمش دغه درې رقم په دیار لسو دی په دیار لسنیم سو هغه رقم په دوله سو په درې نیم سو کلدارې پاکستان دا په درې نیم سو کلدارې دا په درې نیم سو هغه درې نیم سو کلدارې دا په درې سو کلدارې
د پلشکرګا کې د اختر د خوشحالیو آمادګیو ته معلومی نشي او نشانی دي. که پروژه کې د ترکاریو او سبزیجاتو پیر او پلور ډیر سوی دی نو اوس ورځو کې ډیر خلک د اختر د ورځو میلمنو ته وچه میوه او د کورنۍ غړو ته رنگارنګ جامې رانیسي. لشکرګاته د مرجې څخه راغلي اوسیدونکي وایي که د اختر پر میوه او جامو هر څومره لګه شاسي کوي
دا یو رواج دی نه مجبور خلک برانې کېدارې خوا کې دوستان راځي او دستور رواج دی جان دغه ناست ولار چاس نه ډېر ښه خوند کوي.
د لشکرګاه ښار د څو اړخونو څخه محاصره دی خو دوکانداران یې کندهار ته پر غځېدلې لار د کابل او نور ولایتونو څخه د خوراک توکي راوړي. د ولسوالیو اوسیدونکي د هغه توکو درانولو دپاره چې د ولسوالیو په بازار کې نموندل کېږي مرکز ته راځي. د ښار یو هټیوال چې د کال دوه اخترونه د وچو میوه کاروبار کوي وایي ډیر خلک علاقه لري او پریمانه میوې رانیسي.
و د دا اختر د میوه سره بيخي ښه علاقه لري که کلچې که نخودي که ماچي که دا دغه تر ټولو ښارو بس په هلمند کې دغه شام سره خلک ډېر علاقه لري. بس د ورځې اویا زره اتیا زره پنځو زره بس دغسې د بس بيخي په کال کې دوه واره د نور وخت سره شمسیانو دوکان لرم بس دغه د کلچې زخ یوازې کلچو کار کوم د کابل سې راو
ټاکنده غرمه ده. د لشکرګاه ګرمي تر نورو ورځو ښه ده. څوک تازه ښار ته راځي ځینې یې چنې وهي سودا کوي او بعضو غوټې ډکې کړې دي بوجۍ پر وژو په نورو اړینو توکو پسې ګرځي. که څه هم دوکانداران یې نه مني خو ویل کېږي په نرخونو کې تر 500 افغانیو پورې لوړوالی راغلی دی. د لشکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي په کورنیو توکو باندې نرخنامه لري که څوک سرغړونه کوي ښاریان دي خبر ورکړي.
هر ورځ زموږ د تفتیش ټیم او همدارنګه ګډ نظارت ټیم ځي غیر هغه خوراکي توکي چې تر وخت تیری او هغه دوکاندار چې دغه خوراکي توکي د نرخنامې څخه اضافه ورکوي د هغو څخه مو غوښتنه دغه ده چې باید ور یې نه کړي او که څوک داسې څوک ولیدل سو او د ښاریانو څخه مو غوښتنه ده چې په دغه باره کې زموږ سره په دغه بخش کې همکاري راسره وکړي که کوم دوکاندار دغه خوراکي توکي تر نرخنامې لوړ ورکوي د هغه سره به قانوني چلند کېږي.
د نامنیو په دې معاصره ښار کې چې د امریکایي سمندري ځواکونو توري اپاچی هلیکوپټرې تمام ورځ پر اسمان ګرځي او د ښار په دریو اړخونو او مهم موضوع کې هره شبه جګړې کېږي دا وروسته له یوه کاله چې نامنۍ تر ښار رسېدلې دي د خلکو معلوم هجوم او بیروبار دی چې ګمان کېږي د اختر تر څو محدودو ورځو وروسته به پاتې نه سي. اما د اختر په مناسبت د میوو او جامو د رانیولو په موخه پر وسنوی ساتونو $1 لشکرګاته د وسلوالو د حاکمیت لسیمو د دومره ډیرو خلکو دراتګ مسله د دی ولایت د وسیدونکو ترمنځ د ګډو دودونو او اسلامي ارزښتونو پرته بل توجه او بهانه نه لري. محمد الی استای د ازادي رادیو
په هلمند کې ازادي رادیو خبري الیاس دایو چې په لشکرګاه کې دی کوچنی اختر لپاره د خلکو د ګڼګونی او د غرض د سودا او د راخستو په باب نور معلومات راکول. پرون د یوګا نړیواله ورځ د هند صدر اعظم له زورګونو کسانو سره یو ځای د یوګا تمرین وکړ. یوګا لرغونی روحي او فزیکی ورزش ګڼل کیږي. اجمل ان نور جزئیات وړاندې کوي.
د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د یوګا د نړیوالې ورځې په مناسبت په لکنو ښار کې له زورګونو خلکو سره یو ځای تمرین وکړ. سره لدې چې سخت باران ورېده خو د 500 په شاوخوا کسان د یوګا د تمرین لپاره د هند له صدر اعظم سره راټول شوي وو. نریندرا مودی چې سپورتي لباس یې پاتن وو له ټولو وغوښتل چې یوګا یا د لرغونی ورزش په خپل ورځني ژوند کې وکاري. په نړۍ کې ډېر زیات هیوادونه شته چې زموږ له ژبې فرهنګ او دودونو سره بلد نه دي خو د یوګا له کبله دا محل ټول نړۍ له هندستان سره دا وصل کېدو په حال کې ده.
بھارت کے ساتھ جڑنے لگا ہے.
له هغې را وروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه وټاکل شو دا یوگا دا ورزل منزلی پا هندوستان کی رسمی کرل. لدی ورستا پا 2015 میلادی کال کی دا جون یو وشتما دا یوگا دا نریوال ورزی پا نوم او نوم اول شوا. یوگا یو لرغونه روحی او فیزیکی ورزشته چی پا بیلا بیلو هیوادون او تردی را پا طول هندوستان کی تر سره کی کی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي 19 پروګرامونه د بشري د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې هم د سعودي عربستان د پاچا لخوا د نوي ولیعهد موضوع هم را اخلو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. اروپای ټولنې د دې هر کله وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون منندې ولسی جرګه او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. اروپای ټولنې د غرض د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسول کې یو تاریخي جومات نړولی دی. ال نوري جومات چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. کرملن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوپ ترمنځ خبرې لغوه کړې. یو امریکایي چارواکی وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشری د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالاتونو کې برید کړی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد د ټاکلو مبارکي ریاست ته ورکړه. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. مخکې د ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته وار ورسیږي، لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد د ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه. نوی ولیعهد څوک دی؟ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی دی. و شاهي فرمان پر اساس د خپل ولیعهد په توګه وټاکه محمد بن سلمان. اوس مهال د سعودي عربستان د دفاع وزیر هم دی. د سعودي عربستان د خبري اژانس راپور له مخې ملک سلمان خپل وراره محمد نایف له ولیعهدۍ او د کورنیو چارو له وزارت څخه لرې کړ. جزئیات د فریبا ظاهر راپور کې.
د سعودي عربستان پاچا د چهارشنبې په ورځ خپل نوی ځایناستی معرفي کړ. ملک سلمان خپل زوی محمد بن سلمان چې یو دیرش کلن دی د خپل ولیعهد په توګه معرفي کړ. محمد بن سلمان د پاچا د وراره محمد نایف ځایناستی و. امیر محمد نایف چې په لویدیځ کې یو پیژندل سوی شخصیت دی، د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت له پوسته هم لیرې کړای سو. یوه بهرني ډیپلوماټ سې شنبه په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې محمد بن نایف په دې وروستیو کې د عربستان په یو شمېر سیاسي مسایلو کې ګوښه پاتې سوی او خپل سیاسي واک له لاسه ورکړی. محمد بن سلمان تر دې وړاندې د ولی عهد لومړی مرستیال، د صدر اعظم دوهم مرستیال او د سعودي عربستان په کابینه کې د دفاع وزیر و. د سعودي عربستان په سیاسي جوړښت کې د صدر اعظم چوکۍ هم په پاچا پورې اړوند ده او ولی عهد د صدر اعظم د لومړی مرستیال مقام لري. محمد بن سلمان په 2015 میلادي کال کې د پلار د سلطنت له پیل سره د سعودي عربستان د دفاع وزیر وټاکل سو او د تر ټولو ځوان دفاع وزیر په توګه شهرت وموند. مخکې تر دې چې سلمان بن عبدالعزیز د عربستان پاچا سي، محمد بن سلمان ډیر محبوبیت نه درلود او د خپل پلار د سلطنتي محکمې د مسؤل په توګه کار کاوه. په هغه شایي فرمان کې چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا د چهارشنبې په ورځ خپور سو، راغلي چې اکثریت لوړپوړي سلطنتي غړي د ولیعهد په توګه د محمد بن سلمان ملاتړ کوي. د دغه حکم پر اساس د عربستان د سلطنتي شورا له څلور دیرش غړو څخه یو دیرش کسانو د محمد بن سلمان انتخاب ته رای ورکړه. محمد بن سلمان په دې وروستیو کې مهم سفرونه درلوده او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم لیدنې درلوده. سپینې ماڼۍ ته د نوموړي سفر چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې وسو، دې ته زمینه برابره کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او نور امریکایي چارواکي په می میاشت کې عربستان ته سفر وکړي. ویل کېږي محمد بن سلمان د قطر په منځوي کېدو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو، باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي. هغه بدن بشریت دی، هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمای وو، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده، چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل شوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه حق دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوور کو بیل مدني قانون داسې هم وایي چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. دې نو ځکه موږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بر لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو اساسي قانون او مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه حق دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضې ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانو نه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول دي هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي په خپل منځ کې، دا څه آثار منځ ته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړی کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالي راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خلعه ده، او څلورم هم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولی شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولی شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړی ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي اما تفريق په کومه حالتو کې تفريق په څلور نه ده اول تفريق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزل خپل مرنه کوم ضرر ویني کوي چې د تفريق غوښتنه وکړي تفريق د نفقې د نور کول په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالتو کې کله چې سړی غیبیږي نو خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه نه سوی کوي ونه سی کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کوي چې تفريق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي شي چې د واده عقد لمنځوي سي هغه د خله حالت ده دا هغه حالت چې په غوږ کې خزه کوي شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلې دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته برته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په غوږ کې واده لمنځوي
ډیره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری پنیر او یا هم خایدک به مو ډیر خوړلې وي خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي
دا شدی سدی دا ګرمي کې د کی بلګه کې تروی واچي دا خراب کی کنه ور دی بلند ور بدیږي چمچه به کې وای 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 کنه ور دا وګسي دی کمی دا ټول به سر تر وخی دی او خلته کې واچي دا زوړ
پنیر سره دا معمولا په پنیر باندې 15 میاسه تر شپږ میاسه تر یو کال پورې خلک باسي اغه د سې ترشیږي بلزانه د سې ترشیږي چې تبو وای چې مالګه دی پکې چې ولیا دی لیمو پکې چې
اوس دا موږ چې خایدا کړو سهار دا لشاتو سره هم کړو لمامیزو سره هم کړو پاش پنیر سور پنیر چې دا اغه به आवाज لوري سره موږ کړو اغه لشاتو یاغه سره موږ نه کړو خو تر ټولو ښه غذا د سې ښه مکمل غذا د سې حد پر ډیره مفید غذا ده اډو کوچانو خپل معتبر میمن دا ورته راخلي کوچانو ته
پنیر یا خایدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړی کړې ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی نن ورځ په ټوله نړۍ کې لزرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخې مالداران لشیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي د کابل ښار اوسیدونکو وسی ولاوی چې په کلیو باندو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي خود جوړولو لپاره یې ځنګړی توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي
زبنګرار ته تلم موږ یو ماماد وسمل د اغل ته دیقانی درلود نو دوی کار شپه موږ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کورته په دې کې د غشدی او مستیو د شان به ګډ کړ د مالګه به په کوا شو نه هغه به وساتله تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه به راوي سبیا په بیل لوخي کې او بو کې کې خودله چې خراب نشي مالګه به په نورم په ودوړه ولا تقریبا یو میاش خطر ته باغ او بو کې به ساتل کې دا غو به ورته وخت په وخت تبديله را تبديله ولا هغه به ډیر ښه خانه کېله سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند او وسم زمنګ په منطقو کې رواج ته لغبان ننګرار نرسان کې دي زه کې هغه پنیر خلک جوړي
نو موري وای چې په دودي زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي خو په اوس وخت کې ل یو شمیر تیبي کولای څخه هم استفاده کیږي د کابل قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله ستانکزی وایي چې په دودي زبانه د پنیر یا خیدک جوړول ځانګړی مهارت غواړي دا چې څه ډول جوړیږي هغه په اړه وایي
په یو شکل باندې جوړیږي دواړه دا شدی سدی دا ګرمي کې د کی بلګه کې تروی واچي دا خرابي کې کنه ور دی بس بلند ور بدیږي چمچه به کې وای 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 کنه ور دا وبسي دی کمی دا ټول به سر تر وخی دی به خلته کې واچي دا زوړندې کې د سې یو رد یا سکم ورس کنه سدیری ساته دوی ساته دا زوړند کنه دا پنیر سدا دا ترشت او خدا سدا خوګ ده په خپل خدا کم جوړ کړی دا بل پنیر م نووس بل نه جوړ کړی سار کې مونږ خرو دی هغه تر مروبا سره
د زیاتوی چې د پنیر شیدې چې کله خپل شکل ته تغیر ورکړي نو په یو ځانګړي لوښي کې اچوي او د پنیر یا خیدک چکه تری جوړیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو امان الله وایي چې ځینې خلک پنیر پتروشو مستو جوړوي، ځینې ورته خپل توم نه جوړوي او ځینې ګولې کاروي.
شیدې ته جوش ورکړي چې جوش ورکول بیا مستې اچي بیا پنیر جوړیږي. شور جوړي که خواجه جوړي شور بیا مالګ اچي. نو ستاسو خواته دلته جلال آباد خواته او دا کوجیان ته رواج دی. اما زموږ په ځای کې بیا خواجه پنیر رواج دی. موږ هغه خواجه پنیر جوړو د کشمش سره خوري، د ډوډۍ سره سهار خوري، ماپښین کې وږې سي بیا خوري، د چای سره خوري.
دی وایي چې که څوک غواړي پنیر جوړ کړي نو بیا یې د مالګې په اوبو کې اچوي او که چیرې خیدک غواړي نو له مالګې څخه یې لرې ساتي. اولګل کوچی چې خپله یې د میږو له شیدو څخه پنیر جوړ کړي او لا هم پنیر جوړوي، زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده. نوموړي د پنیر او خیدک د جوړېدو تاریخ او خرڅلاو په اړه غږېدلی دی. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د خیدک او د پنیر فرق دا ده چې خیدک چې ده دغه پروند چې وک نه نه خوره سبا ته خوره پمدې جمعه کې خوره، او پنیر چې ده معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتې تر یو کال پورې خلک باسي. هغه داسې ترشیږي لزانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا د لیمو پکې اچولې ده کنه. نو د پنیر فرق او د خیدک فرق دا ده چې پنیر ډیر عمر یو چا سره تیری بیا راځي بازار کې خرڅیږي، او خیدک چې ده تازه تازه هر ورځ خلک جوړی او بازار ته راوړي خرڅې دغه ته خیدک وای او هغه ته پنیر. خیدک ته راوخلې او یو کال په کور کې وساتې دا نه خرابېږي، دا یخچال ته ضرورت نه لري. فقط لمدی او په یو څه وخت پورې چې نور رازوړن کا په پاکه سوچا تاری نه خلته کې ټاپټې نه ورته جوړو کتان نه ورته جوړو کنه. په دې کې رازوړن کا خپل کور کې یو کال وروسته چې دا ته راخلې او ته یو میلمه ته کېږي نو هغه به دې ته د پنیر نوم اخلي، ځکه چې دا سوري به یو څه معلومیږي. لکه د نورستان خلک اوس دې منګي نورستان پنیر اوس ولې مشهور ده. شهرت دا د نورستان یو سړه منطقه ده، دلته دوی پنیرونه جوړي همداسې ذخیره کوي. بیا چې دا ډېر وخت پروسه په یو ځل باندې لس منه او پنځه لس منه پنیر بازار ته راباسي.
اوس په طریقه جوړول لږ راته وغږیږي.
طریقه خو د خیدک د جوړولو دا ده چې کله د منګ شیدې ولوسو کنه دا شیدې نه سنبالولای، نو په دې خاطر باندې چې دا شیدې د منګ به هدول اړین شي نو دا بیا په خلطه کې اچو او لږ تومنه یا مستې یا د ترونه هغه وتلې وبڅې تریوزي دا ورواچو چې ورانی شي لږ سخت شي د شیدو له حالت اوزي. بس بیا خلطه ډکه کو خلطه زوړند کو په څو ساعته کې دا وچیږي چې وڅو هم د سی کېکاګو ګرځيږي. ګټه دار چې منګ ډیر شیدې په لږ خیدک بدلو او خیدک قیمت اوچت ده بازار ته راوړو یو خو په اسانه خرڅيږي، نو هغه د کور څخه کوم ضرورتونه شي هغه ور باندې بیا پوره کوو.
تاسو خپل کوم خیدک یا پنیر خرڅ کړئ؟
دا اوس هم موږ مالونه لرو دلته، ځکه چې موږ خو د کابل ښار نه ډیر لري اوسېږو. د منګ شیدې او مستې کابل ښار ته نه رسیږي. ما خپل څو وارې خیدک په کور کې جوړ کړی ده، خو خیدک معمولا ښځې جوړوي او هغه ګټه هم اکثره ته ښځو ته ځي، ځکه چې نارینه دا شی نه کوي. خیدک ښځې جوړوي او بیا نارینه ورته ورکوي. یو نیم کوچه اګۍ مور سره ملګري کې نو هغه پیسې چلته په ښار کې دغه کېږي، هغه بیا ښځې ورباندې چې څه ضرورت یې همغه ورنه راغواړي. من له یولس سوه دیارلس سوه پنځلس سوه کله خو له زر روپۍ نه کته نه خرڅېږي، له څوارلس سوه پورته نه خرڅېږي. دا یې نرخونه دي.
حتماً خلک بیا ډېر خوښوي ځکه
طبیعي جوړ شوی. طبیعي داسې ده چې خالص شیدې رالوسل کېږي، ګرمېږي، د مستو یا د ترو تومنه ورچول کېږي چې ورانې شي او نه په خیدک کې چل کېږي. خیدک داسې یو شی دی چې هغه کې که ته اوبه هم ګاډي کې ورنوځي او که ته هر شی ورکې ګاډ کې کنه، نو خیدک بیا خپله د ده دا جوړښت له کلي نه راځي. د ولسي خلکو په لاس باندې عمل ته بازار کې ټول خلک پوهېږي چې دا پیور خالص دی. یعنی هغه د کارخانې او د کاغذ کومه نښه نه وي کې نه کوم ډبې کې بندي، همدغسې عادي پلاستیکو کې خلکو ګرد ګرد تاسې به لیدلی بازار کې کنه تو کړی بس په دوکانونو کې کې ټول خلک پوهېږي چې دا یو خالص شی ده.
په تاریخ چا پوهېږي دا څه وخت را دود شوی ده؟
موږ خو اوس دا کارخانې پیدا کړي، دا صنعت هم پیدا کړي، دا اوس چې شیان خلک راوړي کوچ ورنه جوړوي هغه بازارونو کې په وړو وړو کوتیو کې چې خرڅېږي دا ښاري خلک یې اخلي کنه، داسې بعضې شیان ورنه جوړوي کنه. د کوچیتوب له ژوند سره دا ملګری یو شی ده چې په هغه وخت کې به نازولو میلمنو ته له چی سره خلکو پنیر یا خیدک برابر او په ښارونو کې به مړو خلکو او حکومت او غټو چارواکو به دا شی اخیسته په ډیره خبیا باندې. نو کومې ورځې نه چې کوچیتوب شروع ده، کومې ورځې نه چې مالداری شروع ده، دا خیدک ور سره مرګره دا کلیوال فرمول ده چې خلکو راوستلی ده.
د زیاتوی چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ګڼو سیمو کې مالداران پنیر جوړوي او د همدغه پنیر د خرڅلاو لمخې د خپل ژوند او ورځنۍ چارې روانې کړې دي. د کابل اوسیدونکو حاجی ګلاب وایي چې پنیر ځانګړی بیې او ارزښت لري، خو په نورستان ولایت کې هغه پنیر ډیر قیمته او با ارزښت وي کوم چې زیات وخت پرې تیر شوی وي.
پنیر خود سه شهر سه د کوچانو خلکو انده یو اهم شی ده، چې دی سره ډیر شوق او ډیره مینه لري. که چې ورسی میلمانی کار څوک دوی په ډیر په خوند پنیر راخلي، دیکې یو خیدک ده، یو پنیر ده، دوه قسمه ده. بیا هغه د موږ د خلک زیات نن سبا پنیر خوښي، څونه کوچان دي چې دوی په سبۍ نه اول سبۍ ناشته هم دا پنیر ده، او د غرمې هم که ورسي چې نور څه نه وي کوچان خلک هم دا پنیر ډیر خوري. اوس خو خیدک ده، د هغه ځانته مزه ده، پنیر ځانته مزه ده. نو پنیر تروشي دا ډېر کوچان د جلال آباد دا خلک ډیر خوري، او چې دا خیدک بیا اهم خلک ترې وړي او د دوکانونو کې کوچان خرڅوي او خلک اخلي. زه خپل واخلم مېز سره خورو او موږ یې راوړو، بیا شین چې سره ډیر خوري من مشران دا نور ټول لاشین چې سر زیات بیا د اخري خیاده ک
دی. وایي چې په اوس وخت کې یو شمیر خارجي پنیرونه هم په بازار کې پیدا کیږي، خو هغه پنیر چې په افغانستان کې په دودي زبانه جوړیږي ډیر خوندور دی. 25 کلن ځوان سلیمان وایي چې په کلیو، بانډو او کوچیانو کې پنیر او خیدک یو لبا ارزښت خوړو څخه دي.
خو چې د ډیر اسره خوراکونو نو د خیدک هم دوی جوړو د خپل ژوند لپاره، ما سهار ته چای کې خوړو، غرمه کې کم د سه خه محترم ملما و چورته راغی دا ورته کې خو ده. خو اوس دا موږ چې خیدک خورو سهار د لشاتو سره هم خورو، له مامیز سره هم خورو، پاش پنیر سور پنیر چې دا هغه به आवाज له ډوډۍ سره موږ خورو، هغه لشاتو یې هغه سره موږ نه خورو. خو تر ټولو خه غذا د سه خه مکمل غذا ده، صحت لپاره ډیره مفید غذا ده، او د کوچانو خه معتبر ملما
د زیاتوی د پنیر او خیدک خوراک مفید دی، خو باید پاک وساتل شي، او کچیر پاکی په پام کې ونیول شي نو لری نه د چی انسان ناروغ کړي. دا چې له پنیر او خیدک څخه څه ډول استفاده وشي د سمینغر روغتون مشر ډاکټر اسدالله مومند یې په اړه وایي.
پنیر که چېرته داسې اوبو کې ونه ساتل شي نو، یا داسې پاک ځای کې ونه ساتل شي، عموما میکروبونه دي، میکروبونه په هغه باندې ورزي، او چې انسان یې که چېرته وخوري او ونې وینځل شي نو اول باید په ګرمو اوبو باندې وینځل شي چې هغه میکروب یې د منځه لاړ شي، هغې بیا نه وروسته بیا په یخو اوبو وینځل شي. کوشش وکړي که چېرته په مالګو اوبو وینځل شي نو دا به بهتره وي، ځکه چې هغه مالګو اوبو سره د هغې میکروبونه یو اندازه د منځه ځي. نو بیا یې په ګرمو اوبو باندې وینځل شي، نو بیا که هغې نه وروسته خوراک ته اماده کیږي.
ځینې خلک د پنیر ډیر زیات وخت ساتي، یو کال یو نیم کال وروسته ساتي بیا یې خوري، دغه صحت ته څومره تاوان؟
دا ډیر زیات صحت ته تاوان په دې رسۍ چې دې سره اسهالات رامنځته کیږي. نو اسهالات انسان ډیر زیات ضعیفه کوي، نو هغه انسان وجود کې چې کومې اوبه دي هغه د من ختموي. نو کوشش وشي چې باید دغسې په پنیر خوړلو نه خودداري وشي.
د ډاکټر مومند په خبره چې په بازارونو کې خرڅیدونکو پنیر هم باید پټ وساتل شي، او کچیرې میکروبي شي میکروبونه یې په اسانۍ له منځه نه ځي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساکه نندې په پیاله کې جوهر ناز، ساکه نندې په پیاله کې جوهر ناز، پتیا کے جوہر ناز، پتا
کی بوی دا کوثر نشته پتر خوب کی بوی دا کوثر نشته ساقلنده په پیاله کې جوهر ساقلنده کمیټه ستا انگار چاکی شدر ناست پتر خود